ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිවරිඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جولای 3 منیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټه فوزی مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړي چې د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې اترې وکړي. پاکستانی چارواکی وای پر ډی آی خان کې یو بس کندتا د غرزیدو لقبل الګ تر لګه پکې ناست نو لستنان مړ شوې دي چې ویل کېږي زیاتره پکې طالب علمان وو. او نن د ایتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسی خار کې چاودنی اوریدل شوې. روسی چارواکي وای لکتر لګه پکې درې تنان وجل شوې دي. سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټې فوزی مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړی چې کلدم تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی سره خبرې اترې وکړي. یو خبری کانفرنس ته په وینا کې داخله وزیر اویل په خبرو کې د س پرمختګ په حق لا فوزی مشران به دغه کمیټې خبرې او بیا به په پارلمان کې بحث کیږي. هغه زیاته کړه دغه خبرې به د پاکستان د آئین د لاندې کول شي او د آئین نه باندې به نه خو په څه خبره بحث کیږي او نه به څه قسمه موعده وشي. د داخله وزیر دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې پاکستان کې سیاسي مشران، سماجی ټولنې او د تندروي نه متاثره کورنۍ د حکومت نه غوښتنه کوي د ټي ټي پی سره روانو خبرو تفصیلات دې په ښکاره کړي او پارلمان ته دې وړاندې کړی شي چې په کومو شرایطو خبرې روانې دي. د ډی آی خان په درازنده سیمه کې د مسافرو یو بس اکندتا د غرزیدو لقبل پکې ناست لک تر لګه نو لستنان مړ شوې دي او د لسو نورو د زخمیان کېدو خبرونه دي. په دغه بس کې چې لک تر لګه پکې دیش مسافر اسواره وو د راولپنډۍ ښار نه کوټې ته روان وو. د پاکستان د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 یو چارواکی عزت دوتانی ډیوتا ویلی دي زیاتره مړ شوي او زخمیان شوي تنان طالب علمان وو چې د اختر دپاره کورونو ته روان وو. د ضلع انتظامی یو چارواکی هم ډیوتا ویلی دي د مړ شوو تنانو جسدونه د مغل کوټ په پولیس سټیشن کې پراته دي چې هلته نه به د دوی خپلوانو ته حواله کیږي. مهتاب شاه نومې مقامی چارواکي پاکستانی میډیا ته ویلي دي چې دغه بس د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته غورځېدلی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون د معلوماتو په اساس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه خفقان خودلی دی او په دې پیښه کې متاثره کورنو سره خواخوږي کړې ده. شهباز شریف د پیښې زخمیانو ته د بیړني طبي امداد رسولو حکم هم کړی دی. د هند په منیپور ریاست کې د فوزیانو په کیمپ د خاورین کمر راخوایدو په پیښه کې د وجل شوو کسانو شمیره شپږشته رسیدلې او هندي مطبوعات وایي چې وسوم لک تر لګه و دېرش کسان د خاورو لاندې ګیردي چې د ژوندي پاتې کېدو امکانات ډیر کم پاتې شوي دي. خبری ادارې اے ایف پی خپل رپورت کې ویلي دغه خاورین کمر د زیاتو بارانونو له امله راخوایدلې ده چې ګڼ شمېر خلک یې لاندې کړي دي. د رپورت تر مخه امنیتي ځواکونو او د افتونو په موقع مرستندویا ډلې په دریم اورسم منیپور کې د ریلوی د ایوی جوړیدونکو پروژې د سارنې لپاره په فوزی کیمپ را پریوتی کمر ته د ګیرو کسانو د وستلو لپاره خپل مرستندویا فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. هندي مطبوعات وایي د کمر لاندې ګیرو شوو کسانو کې زیاتره فوزیان دي او د پیښې په اړومبنۍ اورسم د خاورونه د وو فوزیانو مړی راوستل شوی وو. د ای اف پی رپورت کې د فوز د خلی ویل شوی چې د ملبینا وسپورې اتلس کسان ژوندۍ راوستل شوی دي او دولس فوزیان او شپږش عام کسان لا بې درک دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د رابلل شوي ستري غونډې په سرته رسیدو د یوې اعلامیې په خپرېدو سره نړیوالې ټولنې نه غوښتنه شوې ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. د 3000 نه زیاتو عالمانو او قومي مشرانو په دې درې ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته خو ښځو ته پکې استازیتوب نه و ورکړل شوی. د غونډې په اخیره کې د یو لس نقطو یو اعلامیه خپره کړی شوه چې پکې د طالبانو حکومت نه د اسلامي مقدسو قوانینو له مخې انصاف، دینی او عصري زده کړو، صحت، کروندې، سنتونو، د اقلیتونو، ماشومان او میرمنو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه شوې ده. اعلامیه کې دغه شان د سیمې او نړۍ د هیوادونو نه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلت ونه کړي. دغه غونډې ته عکس العمل کې په بهر ملکونو کې اوسیدونکي ډیرو افغانانو سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې ولې د غونډې برخه اغستونکو د افغان جنکو د تعلیم او د شپږم جماعت نه باندې د جنکو سکولونو د پرانستلو په حواله سره څه فیصله ونه کړه. او نن د ایتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسي خار کې چاودنې اوریدل شوې دي چې روسي چارواکي وایي لک تر لګه پکې درې تنان وجل شوې دي. روسي چارواکي وایي په بولګرود خار کې یو شمېر د اوسېدو ودانۍ ورانې شوې دي. دوی د دې چاودنو فوزي جواب غوښتنه کوي. په عمومي توګه په روس د حملو په سر یوکرینی چارواکي ډېر کم سوای. بلخوا د یوکرین د نیول شوي میلیټو پول خار میر یا خاروال ایوان فیدوروف په ټلیګرام ویلي دي په نیول شوي علاقه کې یوکرین د روسي فوج په سلورو کې یو مرکز په نخه کړی دی. بلخوا د یوکرین په لویدیز خار دونباس کې د شنبه یا خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت تیزه شوه چې روسي ځواکونو په یو بل خار لیسچینسکي هوایی بمباري زیاته کړه. یوکرین دا منلی چې ځواکونه لیسچینسک خار کې تر سختې بمباری د لاندې دي خو د خپلو ځواکونو د محاصره کېدو خبرې رد کړې ده. د یوکرین په سنتي دونباس سیمه کې چې روسي ځواکونو د سیورو دونیاسک خار تیره میاشت ونیو، په لوهانسک خار کې د یوکرین ځواکونو په لاس کې روسي پاتې خار لیسچینسک هم د شنبه خالی په ورځ د روسي ځواکونو د بمباری د لاندې وو. ریپورتونه وايي کله چې روس د پایتخت کیف په نیولو کې ناکام شو د هغې نه راپدې خوې سنتي سیمه دونباس د خپلو ابریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه دې سیمه ته ننباسي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو د سمینه سنواری دل زبختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. اگر من اوریدونکو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اجازه د هیواد پارلماني کمیټې د پوز مشرانو ته ورکړي او یو ځل بیا د خبره په ډاګه کړي چې د خبرې د پاکستان د عین لاندې په سمه طریقه کیږي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د خبری غونډې په وخت په داسې حال کړی چې د شخړو او امنیتی چارو سیړنیزې خپلواک ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي د مئی او جون په میاشتو کې د تشدد د شمیرونه په ډاګه شوې ده چې په پښتونخوا او پخوانو قبایلي سیمو کې ریاست مخالفه ترګریز عملیاتو باندې د تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ او امن د خبر او امن د خبرو باوجود کم د پام وړ اثرات نه دي شوي. او سیړونکو هم د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنس د خبرو د کامیابۍ نه ډیر هیلمن نخکاری. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال اشرف حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د خالی په ورځ اسلام آباد کې د خبري غونډې په محل ویلي د عین پرتبه د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي او نه به ورسره معاهده کیږي او د دې خبري اجازه پارلماني کمیټه پوزي مشرتابه ته ورکړي. د نوموړي ویناوه د ټي ټي پی سره په مذاکرات کې که هم پرمختګ کیږي نو په هغه به پارلماني کمیټه خبرول شي او بیا به پر پارلمان کې بحث هم کیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله دا خبره په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د ټي ټي پی مشر ابو منصور چې په نورولی مسجد په جندل کېږي یو ویډیو هم مخې ته راغلی و او هغه پکې ویلی و د پاکستان د حکومت سره خبرې روانې دي چې د پاکستان د حکومت له طرفه دغه خبرو مشري د ایس ای پخوانی مشر او د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید کوي. خو نوموړي ویل په دغه خبرو کې تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دي شوی. نورولی مسجد په دغه ویډیو کې ویلي د دوی مهمه غوښتنه د فاټا انځل زمام بیرته اغستل دي او دوی به دغه غوښتنې څخه نه پشا کیږي. په دې اړه د ډیوه سره خپل تجزیه کې نامتو خبریال او د ټي ټي پی سره د پاکستان د حکومت په خبرو نظر لرونکي سیړنکار رفعت الله ورغزی وای دا د ستاینې وړ ده چې فوج دا خبرې د پارلیمان په اجازه او لارښودنه کوي، خو زیاتوي تر څو چې دواړو ښکېلو خواوو په خپلو خپلو دریځونو کې سلچک نوي راوستلې نو دا خبرې نشي کامیابې دي.
نو یقیناً چې دی چې ماته څنګه ښکاري کدا معاهده دلته کیږي، نو دلته چې کوم د ورکوټي هغه تنظیمونه دي هغه به بیا مطلب لاغو کروانې به زیاتي، خو دا دی چې که حکومت وغواړي نو د هغو لکه د هغو کپس کول دود لپاره دومره ګران به نه وي، په دې چې هغه تنظیمونه داسې دي چې د هغو دومره انفراسټرکچر نشته دی، دا واړه تنظیمونه دي. البته داعش چې دی دا به ډېر غټ چیلنج.
اخوا په اسلام آباد کې خپلواکه غیر دولتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل جاری کړي تازه رپورٹ کې ویلي د ټي ټي پی لخوا د ډزبندۍ د اعلان تجزیه ښکاره کوي چې ریاست مخالف تشدد کې کم د پام وړ کمی نه دی راغلی، او روان کال 2022 د مئی او جون په میاشتو کې د ترهګرو د بریدونو شمیره اوس هم د سګنی کال د لومړۍ درې میاشتو په مقابله کې سیوا ده. اسلام آباد کې د څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سینټر څېړنکار منصور خان مسید ډیوته وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د جوړېدو را په دیخوا پاکستانی طالبان لا نور مضبوط او ډاډمن شوي دي.
بل چې دا کوم پروژې دي پیسټر هم ګرانا دا چې راشي مټیریالایز شي، دا یو پروژې ا راغوري فارک مارکر ختمونه غوړي چې دا به ختموي، او یعنی کدا به زمونږ نه کوي خپل سفر او حکومت دا شرط مانی نه او پارلیمنت کې او هغه چې هم په دا شور دی.
لدې مخکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناولا ویلی د ملي امنیتی کمیټې په غونډه کې د ټي ټي پی سره د خبرو په اړه جامع بحث شوه، خو نه به فوج د پخوانی قبایلی سیمو څخه وستل کیږي او نه به قبایلی سیمې بیرته د فاټا حیثیت ته بوتلل کیږي او نه به چاته هم د وسلې ګرځولو اجازه ورکول کیږي. ښکار دی چې د جون په دریمه نیټه د ملکن او قبایلی ضلعو د دیرش پورې مشران کابل ته د ټي ټي پی سره د خبرو لپاره تللي وو، او پر استنېدو د جرګې غړو ویلي چې ټي ټي پی ورته د نورو غوښتنو سره مهمه غوښتنه د فاټا زوړ حیثیت په ځای کولو ویلي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شبقدر تحصیل کې د خالی پورز ماسختن ناوخته خبريال افتخار احمد د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوی دی. پولیس وای په حقیقت کې درې مشکوک تنانې نیولې او نورې پلټنې هم روانې دي. په دې اړه نور تفصيل د 400 نه د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د وژن شوی خبريال رور بلال احمد پولیسو ته ویلي د دوی چا سره کوم شخصي دښمنی نشته، اف آی آر د نامعلومه تنانو خلاف درج کړی دی، خو ویلي دي که د ملزمانو پته ولګي دوی به داویداری کوي. د ابتهار احمد د وژنې ذمہواری چا نه ده منلې. پولیس وای ابتهار احمد په شبقدر کې په یو دکان کې موجود و چې دوه نامعلومه تنان راغلي ډزې پکړي او وژل شوی دی. د شبقدر پولیس ایس ایچ او ګلشیر دیوته ویل دوی په لټنې پیل کړي او درې مشکوک تنان یې نیولي دي.
په یاد شوی دی او بس پولیس لګیاري په مختلفو ځایو باندې هغې خپل تفتیش کوي. نو سپاسو کسان مونږ نیولي دي، درې څلور کسان مونږ سره شته په هغې لګیا دي.
د ابتهار احمد یو خبریال ملګري احمد علي دیوته وویل ابتهار احمد به په ټولنیزو مسلو، جرمونو او د نشي توکو ترڅنګ په غنو مسلو رپورټونه کول او په ټولنیزو رسنو باندې پر تبصرې کولې. احمد علي ویل چا سره کوم شخصي دښمنی نه و او نه ورته د چا لخوا د کوم دړکو پاړه سویلې
او نه د شخصي دښمنی دا وی و دا په ځبانه کې نه دا وی ځم ته خطر و. د دې علاوه کاروباري حالې ځلې دي چې مختلف کاروباري خلکو سره تعلق لین دین ته و، مو دغلند نه علاوه دا څه بدی دي مخه تنوه.
په پاکستان کې د آر ایس ایف استازي او د غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په دې وروستیو کې دی وته ویلو چې د کال 2002 نه را په دې خوا پاکستان کې یو سل دیش نه زیات خبريالان وجل شوې دي او په دې کې د یو خبريال قاتلانو ته هم ترننه سزا نه د ورکل شوې. د خبر یونین اپ جرنالیست نائب صدر عمران نیاز دی وته ویل په خبر پښتونخوا کې خبريالان په ګرانو حالاتو کې خپل وظیفه تر سره کوي. د نوړاندې په پخواني قبایلي سیمو او د خبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې خبريالان وجل شوي، دړکې ورکړل کیږي او تختول شوي هم دي. نوموړي ویل دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خبريالانو تحفظ دي یقیني کړی شي.
حالات چې خبر پښتونخوا کې کوم دي د انتهایی تصافیان د پاره چې کوم دي د سازګار نه دي، د سافیان چې کوم دي د شهیدان شو ګر داسې تر سو پر دغه ته هم نه لګیدل.
د خبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د خبريال ابتهار احمد د وجنې غندنه کړې ده. پولیسو ته د ککړو تنانو د نیولو هدایت ورکړي او ویلي دي په پیښه کې ککړ تنان په هیڅ ډول د قانون د منګولو نه نشي بچ کېدی. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري هم د خبريال د وجنې په کلکه نوټس اخیسته او سیمه ییزو پولیسو ته په دې پیښه کې ککړو تنانو د زر تر زر نیولو امر کړی دی. په خپل یو بیان کې د پولیسو مشر معظم جا انصاري ویلي چې د صحافت او صحافیانو تحفظ به په هر حال کې باوري کولی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا اړۍ وده، افغان طالبان افغانستان کې د امریکا نیو او ناتو پوځونو خلاف تر شلو کالو پورې په یو اتفاق وجنګېدل، خو په اقتدار کې د راتلو نه وروسته په یو کال کې دننه د جنکو د تعلیم په شمول د اسلامي شریعت په تشریح کولو د دې د نافذ کولو په طریقه کار د طالبانو ترمنځ اختلافات وس پر اخره کې دودي. په دې موضوع د امریکای وال سټریټ جنرال اخبار کې د چاپ شوی مضمون تفصیل د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
افغان طالبانو په دوحه کې امریکای سره د امن لوزنامې د دستخط کولو په موقع په ډیرو لوزونو کې یو دا لوز هم کړی وو چې د خزو او د جینکو د کار، روزګار او د تعلیم د حق په شمول به د دوی د جمله او حقونو پوره پوره خیال ساتلی شي. خو په تیر مارچ کې چې په کومه ورځ د جینکو د سیکنډري سطحې د سکولونو پرانستو نیټه وه، هم په دغه ورځ د جینکو د سیکنډري سکولونو د بند ساتلو حکم راغلو. د افغان طالبانو په دې اقدام د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط د مذهب، اقتدار او د جینکو د سکولونو په سر د افغان طالبانو په خپل منځ کې اختلافات پراخ کار کیدو دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د طالبانو د حکومت د وزیرانو خیالو چې د جینکو د تعلیم مسله اواره شوې ده. د شپږم گریډ نه پورته د جینکو سکولونه به تیر مارچ کې پرانسته کېدل، خو د طالبانو د مذهبي شورا لخوا په اخر وخت کې د خورکړی فرمان لسوبه دا ټوله منسوبه تعالی والا شو. د طالبانو د دې اقدام په ګرد افغانستان کې غندنه وشو، انچ ډیرو طالبانو هم په سوشل میډیا په دې اقدام اعتراضونه کړی دي. مضمون لیکي چې طالبان د امریکایو د نیټو خلاف شل کلن جنگ کې یو موټی وو، خو اوس هر کله چې اقتدار کې راغلی دي نو په ډیرو معاملو خپل منځ کې اختلافات راپورته شوي دي. د طالبانو مشران د اسلامي شریعت په تشریح کولو او د دې د نافذ کولو په طریقې کار خپلو کې نرغيږي. بلخوا د ملک ورځ تر ورځ خرابیدون کې اقتصاد ځینې طالبان جنگیالي سخت مایوسه کړي دي، ځکه چې په دوی کې زیاتره خپلو بچولا د دوه وخت روټۍ د بندوبست کولو په تکل کې دي. د طالبانو د حقانی نتورک یو پخوانی کمانډر شیرزاد وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې یو شمیر طالبان جنگیالي د وړاندې نه د طالبانو نه تلي دي. شیرزاد دا هم ویلي دي چې مشران زمون خبرې ته غوږ نګدي، نو امکان دی چې د لاندې سطحې طالبان جنگیالي خپل مشرتابه ته راتو شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې طالبان یو موټی دي، د اسلامي امارت د بیرغ لاندې راغوندي او په دوی کې هیڅ بي اتفاقي نشته دی. سټریټ جرنل لیکي چې د خالی پورس کابل کې د ګرد افغانستان د عالمانو د شورا او د قبایلی سپین روبو په شوی لوی غونډه کې د جینکو د تعلیم مسله یو ځل بیا د غور د پاره وړاندې کړی شو. د طالبانو اعلی مشرانو سره نږدې ناس پاس یو تن وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې په طالبانو کې یو څو سخت دریځ مشران دي چې د جینکو د تعلیم مخالف دي، ګینه نور ټول طالبان د جینکو د تعلیم په حق کې دي. مضمون لیکي چې ټول افغان طالبان نن هم د خپل ستر مشر مولا هیبت الله وفادار دي. د هغه مشري مني خو ځینې طالبان مشران وایي چې مولا هیبت الله د سخت دریدو طالبانو د اثر لاندې دي. مولا هیبت الله د جمعې په ورځ کابل کې د مذهبي عالمانو او د قبایلی سپینروبو لوی غونډې ته خپل تقریر کې ټول طالبانو ته سخت وینا کړې ده چې خپل کې زړه بداوي ختم کړي. مولا هیبت الله خپل تقریر کې دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې زمونږ بقا زمونږ په اتفاق کې ده. مضمون کې د مولا هیبت الله د یو نږدې سلاکار د عبدالرحمن طیبی د خلی لیکلې شوې دي چې اصولي تور مولا هیبت الله د جنکو د تعلیم په حق کې ده، خو هغه د اخلاقي فحاشه د خوریدو سخت مخالف دی. د خارجه معاملو نائب وزیر شیر محمد عباس تانکزئی په جون کې په ټلویزیون خپل یو بیان کې ویلي دي چې هر نارینه او زنانه له تعلیم ورکول لازمه ده، خو باید چې دا تعلیم دوی ته په اسلامي ماحول کې د افغانستان د کلتور لاندې او د شریعت عین مطابق ورکړي شي. مضمون لیکي چې په افغان طالبانو کې د حقانی شبکې مشران د جنکو د تعلیم په حق کې دي. د حقانی شبکې یو ستر غړي انس حقانی په 13 مئی کې خپل یو بیان کې ویلي دي، زه باور لرم چې تنکو جنکو ته به ډیر زر د اسلامي قوانینو او د افغان کلتور لاندې سکولونو ته د تلو اجازه ورکړي شي. دا هم ویلي دي چې یو کار اسلام او شریعت نوی منې کړي نو اسلامي حکومت باید چې په دې بندیز اونه لګي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د افغان طالبانو دوه لوی ګوندونه حقانی نت ورک او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې راغون طالبان د اقتدار د پاره یو بل سره مشت غریوان دي. خو د دې دوه ګوندونو یو بل سره د تعویلی ماویلی نماورا عام طالب جنگیالی خپل بچولا د دوه وخت روټه پیدا کولو په چکر کې پروت دی. غربي ملکونه او نړیوال تنظیمونه وایي چې افغانستان ته د بین الاقوامي امداد په لار کې لوی خنډ د طالبانو جنکو په تعلیم لګیدلې بندیز دی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
نوریدونکو وایس اف امریکا دی وتا غوډي په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو او پوهانو درې ورځنۍ غونډه ته په نړۍ کې پروتو پښتنو او د بشري حقوقو تنظیمونو سخت برګون خوډله چې غنی دوی په دغه غونډه کې د جنکو د تعلیم او د خزو د حقوقو د پاره کمخکارا تګلار نه د وځه کړي. د غونډه ته د طالبانو مشر هیبت الله اخوند په لومړي ځل په کابل کې وینا هم کړې و. په دې موضوع نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا همکار مختار خلیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان نه بهر هیوادونو کې اوسیدونکو افغانانو په کابل کې د طالبانو لخوا د عالمانو پر اغوختې شوی درې ورځنۍ غونډه ډیر اعتراضونه کړي دي. دوی په غونډه کې په شاملو کسانو باندې ټکونه کړي دي چې د جنکو د تعلیم په معاملې زړور موقف اختیار نکو. د طالبانو په خپل یولس نقطو د غور د پاره د عالمانو راغوختې شوی جرګې د جنکو د تعلیم په حق له د طالبانو قیادت ته صرف دومره وي چې د جنکو تعلیم لدی د شریعت لاندې ود ورکی. د زینو افغان تزیانګارانو خیال دی چې د عالمانو دا غغبه طالبانو ته د جنکو په تعلیم د لګیدلو بندیزونو او چتولو لار اواره کی. د بشری حقوقو د امینیستی انټرنیشنل تنظیم یوه زنانه چارواکی سمیرا حامیدی د عالمانو په غونډه د خپل ردی عمل ښکارا کولو په موقع ویلي دي چې د عالمانو د جرګې قرارداد د خپل ځان د مضبوطولو او په دنیا باندې د خپل حیثیت د جایز ګرځولو د پاره دنیا ته د طالبانو د خاص نسیوا بل سندي. په دې کې د خلکو په کړمو او د روزګارونو په نشټوالي سترګې پټې ساتلې شوې دي. سمیرا حامیدی په ټوئیټر خپل یو پیغام کې دا هم ویلي دي چې دا جرګه الا کامیاب وي چې په دې کې د افغان معاشري د ټولو طبقو نمائندگان ناست وي. بلخوا کابل کې د مکتبی انتقادي کابل په نوم د زنانو یو ګوند کابل کې یو خبري غونډه کړې ده او په افغانستان کې د جنکو د تعلیمي ادارو په بند ساتلو احتجاج کړی دی. یوی احتجاج کون کی زنانه ویری دی چې د افغانستان په ګډ تاریخ کې زنانه تل د خپل حقونو ځینی محرومه ساتلې شوې دي. خو دی وی چې د نن نفس به مونږ افغان زنانه افغانستان کې د زنانو د حقونو په وهنو چپ نه پاتې کیږو. بلخوا افغان طالبانو د اسلامي امارت خلاف بغاوت په ځمکه د فساد خورولو سره تعبیر کړی دی او دنیا ته خواست کړی دی چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. په کابل کې د دینی عالمانو په نوم را بللې شوې غونډې د یوولس نقطو یو قرارداد منظور کړی دی. په دې کې نړینه د اسلامي امارت د تسلیمولو او په افغانستان د لګیدلو ټولو بندیزونو د لری کولو غوښتنه شوې ده. طالبانو خپل دغه خواست د سیمې او د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو ته لیږلې دی. طالبان په داسې حال کې نړینه د خپل حکومت د تسلیمولو مطالبه کوي هر کله چې د امریکای په شمول د نړۍ نور ملکونه افغانستان کې د طالبانو لخوا په زنانو، جنکو او کمشمیر مذهبي فرقو باندې په لګیدلو بندیزونو سخت اندېښمن دي. دنیا د طالبانو نه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د زنانو او د جنکو د کار او د تعلیم او تربیت د حق خاطر دی وکړي. د متحده قانونو د بشري حقوقو د کمیشن زنانه مشر میشل بیچلټ جنیوا کې د بشري حقوقو د کمیشن شورا ته خپل وینا کې افغانستان کې خزو او جنکو سره پروان زور زیاتی ډیره فکرمندي ښکارا کړی ده. مېرمن بیچلټ غونډې ته وی که حالات زر تر زر بدل نشول نو د افغان زنانو مستقبل به نور په تیرو کې ډوب شي. د بشري حقوقو د کمیشن مشر وی ز پټینګ سره د افغان طالبانو د حکومت داډګیرنه کوم چې د نور لوی اسلامي هیوادونو نه دي د خزو او د جنکو د حقوقو په اړه سبق واخلي او د نړیوالو قوانینو سره سم دي په مذهبي تناظر کې د خزو او د جنکو د حقوقو تحفظ وکي.
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
پاکستان حکومتي چارواکو ویلي د افغانستان نه د سکرو یا کویلې درآمدات شروع کړي دي او په دې اړه د ریلوې وزارت ته هدایت هم ورکړل شوی چې دغه وارد شوی کویلې د ریلوې د لارې د بجلی پلاټونو ته رسد لپاره انتظام قوی کړي شي. خو بیا د افغانستان د پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دوی داسې کم تړون نه لري چې په پاکستان سکاره یا کویله په روپو کې ورخرسکی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې اډان ورسپانی تر مخه پاکستانی حکومتي چارواکو ورته ویلي د روزانه په حساب دا وخت د غواریدونکو کویله تر 3000 ټنه ده، خو دغه به د روزانه په حساب تر 40000 ټنه رسول کیږي. افغانستان چې په نږدې کې د کویله بیه د نوینه تر $200 لوړ کړي، خو پاکستانی چارواکي وایي دغه واردات د پاکستانی روپۍ په بدل تر سره کیږي، نو ځکه دغه بیه اوس هم د پاکستان په ګټه ده. خو بیا د افغانستان د پېټرولیم او ماینونو وزارت ویان اسمت الله برهان یو ډوتا ویلي دوی د پاکستان سره داسې کوم قسمه تړون نه لري چې ورته بدغه کویله د پاکستانی روپو په بدل ورکوي.
نو دا موږ په خپل داخلي سکتور باندې خپل داخلي تجارانو ته په واکه ورکو، دا پر دوی باندې د وزارت معدن او پېټرولیم له طرف څخه ودوی ته ورکول کیږي او پر دوی به موږ دغه قیدونه نه ایجادو چې تاسو دغه پلان کې ملته یوسي پلان هیواته موري او د دې په خرڅولو کې هم چې دوی پر چا خرڅوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په داخل د افغانستان کې دوی دغه راکړه ورکړه ټوله په افغانیو باندې مسر تر رسیدي، چې موږ یو رسمي قرارداد نه لرو چې د هغه قرارداد لمخې څخه پر موږ باندې داسې یو لوزنامه د سخت شوی وي چې د هغه لمخې څخه دی موږ دغه شی په کالدارو باندې اخو. نو دا چې نه پوهیږم چې د دوی چارواکي چې دا خبره کوي دا د کوم اړخه کوي او د کوم منابعو د خبري منابعو پر اساس باندې کوي.
د سرچینو تر مخه د اتوار په ورځ د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صدر رفیق په مشرۍ لاهور کې یو غونډه هم رابلل شوې چې د ریلوې د لاري د ډبرو سکرو رسد لپاره د عملیاتو تیزولو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د نننه چې زیاتره د بجلی پلانټونه د برېښنا د لاري خپل پیداوار پوره کوي، د دې وړاندې چې د سویلي افریقا هم کویله راغوښته کېدله، خو تاجران وایي په نړیوال بازار کې د کویلې نرخ زیاتېدو وروسته د سویلي افریقا څخه کویلې واردول کم شوې. د افغانستان پاکستان ګډ چیمبر اف کامرس یو مشر فاروخان وای هر څوک د افغانستان د کویلې بیا لوړه شوی خو د نړیوال بازار په مقابله کې د غوسوم ډیره ارزانه پریوزی
یو دی رانسی اخلی دا کله ته دا ماین مال را پاسه پرغه باندې رانسی اخلی دا ګمرکات چې دی بیا دا هغه دا ګمرکات حساب بیا چې ګمرک تراول بیا په خوا اوس ډالر د دې نرخ اوس چې دی اوس ته شته ډالر نرخ باندې ټیکس کوي
دا پاکستانی چارواکو تر مخه د افغانستان څخه واردونکي کویلی زیاته برخه د چمن پولی د لاري سی بي تا را رسول کیږي او د غلطه څخه د مالګاډي د لاري بیا د هیواد د برېښنا پلانټونو ته رسول کیږي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونی ویلی وو د افغانستان د کویلی واردولو سره هر کال 2.2 اربع ډالر بچت کول شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د جولای 3 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټه فوزی مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړي چې د کله دم تحریک طالبان پاکستان سره د خبري اترې وکړي پاکستانی چارواکی وای پر ډی آی خان کې یو بس کندتا د غرزیدو لقبل الګ تر لګه پکې ناست نو لستنام له شوې دي چې ویل کېږي زیاتره پکې طالب علمان وو او نن د ایتوار په ورځ یوکرين سره په پوله پروت روسی خار کې چاودنې اوریدل شوې روسی چارواکي وای لکتر لګه پکې درې تنان وجل شوې دي سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټې فوزی مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړی چې کله دم تحریک طالبان یا ټي ټي پی سره خبرې اترې وکړي یو خبری کانفرنس تا په وینا کې داخله وزیر اویل په خبرو کې د س پرمختګ په حق لا فوزی مشران با دغه کمیټې خبرې او بیا به په پارلمان کې بحث کیږي هغه زیات کړه دغه خبرې با د پاکستان د آئین د لاندې کول شي او د آئین نه باندې با نه خو په خبره بحث کیږي او نه با س قسمه موعده وشي د داخله وزیر دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې پاکستان کې سیاسي مشران سماجی ټولنې او د تندروي نه متاثره کورنۍ د حکومت ناغښتنه کوي د ټي ټي پی سره روانو خبرو تفصيلات دی په ښکار کړی او پارلمان ته دی وړاندې کړی شي چې په کوم شرایطو خبري روانې دي د ډي آی خان په درازنده سیمه کې د مسافرو یو بس اکندتا د غرزیدو لقبله پکې ناست لک تر لګه نو لستنان مړ شوې دي او د لسو نورو د زخمیان کې دوه خبرونه دي په دغه بس کې چې لک تر لګه پکې دیش مسافر اسواره وو د راولپنڈی خارنا کوټه ته روان وو د پاکستان د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 یو چارواکي عزت دوتانی ډیوتا ویلې دي زیاتره مړ شوي او زخمیان شوي تنن طالب علمان وو چې د اختر د پاره کورونو ته روان وو د ضلع انتظامی یو چارواکي هم ډیوتا ویلې دي د مړ شوو تنانو جسدونه د مغل کوټ په پولیس سټیشن کې پراته دي چې هلته نه به د دوی خپلوانو ته حواله کیږي مهتاب شانومي مقامي چارواکي پاکستانی میډیا ته ویلې دي چې د غبس د تیز رفتارۍ لقبل اکندې ته غورځېدلې ده د پاکستان سرکاري ټلویزیون د معلوماتو په اساس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیخي په اړه خفقان خودلې ده او په دې پیخه کې متاثره کورونو سره خواخوږي کړې ده شهباز شریف د پیخي زخمیانو ته د بیړني طبي امداد رسولو حکم هم کړی ده د هند په منیپور ریاست کې د فوزیانو په کیمپ د خاورین کمر راخوایدو په پیخه کې د وجل شوو کسانو شمیراش پګشت رسیدلې او هندي مطبوعات وایي چې وسوم لکټر لگا و دیش کسان د خاورو لاندې ګردي چې د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر کم پاتې شوې دي خبری ادارې ای اف پی خپل رپورت کې ویلي دغه خاورین کمر د زیاتو بارانونو له امله راخوېدلې ده چې ګڼ شمېر خلک لاندې کړی دي. د رپورت تر مخه امنیتي ځواکونو او د افاتونو په موقع مرستندویا ډلې په دریم اورسم منیپور کې د ریلوي د یوې جوړیدونکو پروژې د سارنې لپاره په فوزي کیمپ را پریوتې کمرته د ګیرو کسانو د وستلو لپاره خپل مرستندویا فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. هندي مطبوعات وايي د کمر لاندې ګیرو شوو کسانو کې زیاتره فوزیان دي او د پیښې په اړمبنۍ اورسم د خاورونه د وو فوزیانو مړی راوستل شوی وو. د ای اف پی رپورت کې د فوز د خلې ویل شوی چې د ملبینا وسپوري اتلس کسان ژوندۍ راوستل شوی دي او دولس فوزیان او شپږش عام کسان لا به درک دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د رابلل شوی ستري غونډې په سرته رسیدو د وی اعلامیه په خبرېدو سره نړیوالې ټولنې ناغښتنه شوې ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. د درو زرو نه زیاتو عالمانو او قومي مشرانو په دې درې ورځنۍ غونډه کې برخه واغسته خو خزو ته پکې استازیتوب نه ورکړل شوی. د غونډې په اخیره کې د یو لسو نقطو یو اعلامیه خبره کړې شو چې پکې د طالبانو حکومت نه د اسلامي مقدسو قوانینو لمخې انصاف، دینی او عصري زده کړو، صحت، کروندې، سنتونو، د اقلیتونو، ماشومان او میرمنو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه شوې ده. اعلامیه کې د غشان د سیمې او نړۍ د هوادونو نه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلت ونه کړي. د غونډې ته عکس العمل کې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو سختې نیوکې کړې دي او ویلې دي چې ولې د غونډې برخه اغستونکو د افغان جنکو د تعلیم او د شپږم جماعت نه باندې د جنکو سکولونو د پرانستلو په حواله سره څه فیصله ونه کړه. او نن د ایتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسي خار کې چاودنې اورېدل شوې دي چې روسي چارواکي وایي لک تر لګه پکې درې تنان وجل شوې دي. روسي چارواکي وایي په بولګرود خار کې یو شمېر د اوسېدو ودانۍ ورانې شوې دي. دوی د دې چاودنو فوزی جواب غوښتنه کوي. په عمومي توګه په روس د حملو په سر یوکرینی چارواکي ډیر کم سوای. بلخوا د یوکرین د نیول شوی میلیټو پول خار امیر یا خاروال ایوان فیدوروف په ټلیګرام ویلی دی په نیول شوی علاقه کې یوکرین د روسی فوز په سلورو کې یو مرکز په نخښه کړی دی. بلخوا د یوکرین په لویدیز اخار دونباس کې د شنبه یا خالی پورس جګړه بیا هغه وخت تیز شوه چې روسی ځواکونو په یو بل اخار لیسچینسکی هوایی بمباری زیاته کړه. یوکرین دا منلی چې ځواکونه لیسچینسک اخار کې تر سختې بمباری د لاندې دي خو د خپل ځواکونو د محاصره کېدو خبرې رد کړي دي. د یوکرین په سنتي دونباس سیمه کې چې روسی ځواکونو د سیورو دونیاسک اخار اتیره میاشت ونیو په لوهانسک اخار کې د یوکرین ځواکونو په لاس کې روسی پاتې خار لیسچینسک هم د شنبه خالی په ورځ د روسی ځواکونو د بمباری د لاندې وو. ریپورتونه وايي کله چې روس د پایتخت کیف په نیولو کې ناکامه شو د هغې نه راپدې خوې سنتي سیمه دونباس د خپل ابریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه دې سیمه ته ننباسي. او دا تر دې د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي ناوري زبختور شایم ورزو یو بل مهم رپورت پلور. روس ویلی د دوی په سرحدي خار کې په یو وداني بمی بریټ شوه دي چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې لک تر لګه درې کسان وجل شوی او ګڼ شمیر پکې نور جوړبل دي. روسی چارواکو د غبرید د یوکرين لخوا په روس نیغ په نیغه يرغل بلل دي. تفصيل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکارا ماوشل وړاندې کوي.
د روس چارواکي وای د اوکرين پولیس تصویر ما یو روسی خار کې چاودنو لکتر لګ درې کسان وژل دي. په بلګروډ خار کې په چاودنو کې د استوګنی لزګونو ودانې زیانمنې شوې. د روس د پارلیمان غړي اندري خلیشاش د دغه بریدونو په اړه د پوزي جواب وختنه کړی دا. خلیشاش په ټلیګرام کې پوسټ کړی په بلګروډ کې د ملکی خلکو وژنه او د ملکی ډانچې بجاړول د اوکرين لخوا نیخ پنیغه د يرغل عمل دی او د پوسټ پګډون سخت خبرګون ته اړتیا لري. اوکرایني چارواکو په روس د بریدونو په اړه لکس ویل دي. اخوا د اوکراین ملیټوپول خاروال ایون فدروف په یو ټلګرام کې ویلي چې اوکراین په نیول شو سیمو کې د روس د سلور پوزي اډو څخه یو یې پنه کړی دا. د اوکراین په لویدیز ښار دونباس کې د شنبه خالی پر جګړه بیا هغه وخت دي شو چې د روس واکونو په یو بل ښار لیسینیش کې هوایي بمباري زیاته کړه. اوکراین ادا منلی چې واکونه د لیسینیش ښار کې تر سخت بمباري لاندې دي، خو د خپل واکونو د معاصره کېدو خبره رد کړه. د اوکران په سنتي دونباسیمه کې چې روسي ځواکونو د سیرودونیسک ښار تیر مېشمنی وو، پلونهانسک ښار کې د اوکراینی ځواکونو په لاس کې روسي پاتې ښار د سچینګ هم د شنبه یا خالی پروز د روسي ځواکونو تر بمبارې لاندې وو. رپورټونه وايي کله چې روس د سرخار کې په نیولو کې ناکامه شو، د هغې وروسته یې سنتي سیمه دونباس د خپل بریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه د سیمې ته ننه وباسي. روس دا وکوي چې ځواکونه یې لسیچی سنگ خار تنه نوتی او دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوسته ده. په ټولنیزو رسنیو هم ګنډش می ویډیوګانې خبرې شوې چې په کلی دل کېږي روسی پوځیان ګرځي او شوروي بیرغ یې په ودانې ولګولې دي. د رایټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې روسی رسنیو د لوهانسک عسکرو ویډیوګانې خبرې کړي چې د لسیچی سنگ خار په کوڅو کې یې بیرغونه پورته کړي او خوشاله کوي. د اوکراین د ملي ګارډو ویان د راسلین موزیچسک د اوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي چې خار د اوکراین په لاس کې دی. رایټرز د خاغلی موزیچک لخلي لیکلي اوس لیسیچینګ تنیز دی سخت جګړه روانه ده، خو د خار محاصره شوی نه دی او د اوکراین د پوز په ولکه کې دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د مسافرو یو گاډي یعنی کوستر جوړی کاندې ته ورزیدلې چې پکې نور لستانه مسافران مړشوي او سلور پکې نور جوړبل دي. چارواکو ویلي دا پیخه د بلوچستان ضلع شیرانی سره په پوله د ډیر اسماعیل خان ضلع درزاندا سب ډیویژن د نصر سیمه کې رامینځته شوې ده او د مسافرو ډک گاډي جوری کاندې ته ورزیدلې ده. په مړو شو کسانو کې د زیاتره تړاو د بلوچستان صوبې سره خودل شوی. نور تفصيل د سیمینا د ډیور رادیو خبريال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
حکومتي چارواکو دا پیښه تایید کړي او ویل د ټرافیک د پیښه د بلوچستان ضلع شیرانی سره په پوله د ډیر اسماعیل خان ضلع درازند سب ډیویژن د نصر سیمه کې د شپې پر مهال رمسته شوی او د مسافرو د ګاډه جوړې کند تدوی خلای. په مړو شو کسانو کې زړه تړاو د بلوچستان صوبې سره خودل شوی چې زیات پکې د یونیورسيټي او کالجونو زده کول کې دي. د درازند سیمه د مرستیال کمشنر دفتر چارواکو د پیښه کې د نورو مسافرو مړینه تایید کړي او ویل لس نور کسان پکې ټپيان شوی. ویدی هغه وای دا مسافر وړون کې غاړه د پنجاب پندای شهر څخه بلوچستان کوټه شهر طرف حلو سینارځي تر دې ستر نزيات کسان پکې سوار وو. زیاته وی د لومړی معلوماتو لمخې د باران لکبله غاړه ډرایور څخه به کابل شوی او کڼتا شوي تللی دی. د پیښې سره سمرستندوی فعالین د پیښې ځای ته رسیدلي او د مړو جسدونه او ټپيان د غاړي څخه ایستلي او ټپيان په بلوچستان روب سیمه کې روختون ته رسولې دي. په ډېر اسماعیل خان کې د ژغورلو ادارې ویان اجازه ثاني وای سفمره کاډیبا ته وویل مسافر بس د غره د سر څخه ډیر لوی کندې تلويدلای بس بيخي زری زری شوي. هغه ول مړي او ټپيان مړي په مشکل سره ترې راوېستل. زیاته کړه د بس د 900 کسانو مړي او لس ټپيان راېستل شوی چې ټول پکې نری نه وو. هغه ول زتر زوران زده کول کی وو چې د اختر رخصتۍ لپاره کورونا طرف الوو. د هغه په وینا ټپيان شوی کسان په جوب سیمه کې نږدې روغتون ته درملنې لپاره وړل شوی.
دا ګاډي چې کم دی لاندې ګرځېدلې دي غرنا تقریبا په موقع باندې 19 کسان چې کم دی دلته جام به حق سول او 10 کسان زخمیان دي. چونکه دا علاقہ جوب ته نږدې وو نو چې زخمیان څومره وي هغه ڈی ایچ کیو ضلع جوب ته شفټ کړی دی بلوچستان چې او تاغه کې زیات تر چې تعدادو مردانه تعدادو جی
د ژوب رختون چرواکي د څلور کسانو مړي او لاسو ټپیان دراوړولو په خلای کوي او د پرژل سوي کسانو حالت مرګونه یادوي د درازند سب ډیویژن مرستیال کمشنر دفتر چرواکو وویل په دې اړه نورې پلټنې پیل کړې دي د مړو جسدونه خپل خپل سیمو ته لیږلو لپاره پوره او وړیا بندوبست کړی او د 1500 کسانو جسدونه د هغوی د خپلوانو ته د حواله کولو لپاره په مغل کوټ پولیسو تاړه کې ایښی دي د پیښې لامل په پوره توګه نه معلوم شوی خو علاقې خلک وایي مسافر بس د غرنه کړنې ته په داسې حال ویدلی چې په علاقې کې باران شروع وو خلک وایي دا صدا بهار په دوند بسونو اډې بس وو او خپل ورته په وخت ځان رسول لپاره زیات سپیډونه هم وهي او معلومه دی چې ډرایور څخه گاډی به قابو شوی او لاندې کندې ته لویدلی دی ادنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
ګرانو رودونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د انګریزي ژبي اخبار ډان د سرکاریش میرو په حواله لیکلي تیر مالی کال د پاکستان تجارتی خساره په ریکارد کچا زیاته شوې و خو په هان وای د پاکستانی روپی د قدر د کمی سره او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بایو د زیاتوالي لامل د پاکستان تجارتی خساره زیاته شوې نور تفصيل د مردان نه د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د سرکاري شمیرو په حواله وایي تجارتي خساره پر ریکارد کچا 80 ارب او 65 کروڑ ډالر تر رسیدلې او په دې کې 55% اضافه شوې د دې وړاندې په مالی کال 2021 کې تجارتي خساره 10 ارب او 69 کروڑ ډالر وا د په داسې حال کې چې موجوده حکومت روان کال د مئی په میاشت کې د 800 زیات درآمدي شیانو باندې بندیز لګولې وو د اقتصاد ماهر پروفیسور ډاکټر میراج الحق وایي پاکستان زیات خوراکی شیان او تیل د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي او په دې کې 80% د درآمدي شیان او تیلو بې په نړیوال مارکیټ کې زیاتې شوې
په امپورټ بل کې د ټولو نه غټه حصہ چې دا د هغه د تیل دا ځکه چې تقریبا 80% نه زیات زموږ چې کوم ډیماند دی زمونږ د تمن کې د کم سره د تیلو دا هغه د بهر د موږ امپورټ کوو نو انټرنیشنل مارکیټ کې چې کله د تیلو قیمت سی واشي نو ظاهر خبره چې دا غي سره زمونږه تجارتي خساره شي
روسپانا وایي تیر کال 2021 او 22 کې د پاکستان درآمدي بل کې 3.15% اضافه شوې او په مجموعي توګه پاکستان په یو کال کې د بهر هیوادونو څخه 80 ارب او 55 کروڑ ډالر درآمدات کړي خو د دې وړاندې مالی کال کې د پاکستان درآمدي بل 55 ارب او 12 کروڑ ډالر وو د سرکاري شمیرو تر مخه یوازې 13 میاشت په جون کې د پاکستان درآمدي بل 5 ارب او 40 کروڑ ډالر وو چې د دې وړاندې کال هم په دې موده کې د 10 ارب او 30 کروڑ ډالر نه 3% زیات دی ورسپانه دا هم وایي چې په تیر مالی کال کې د حکومت لخوا ټاکل شوی د برآمداتو هدف هم پوره شوی او برآمدات 6.6% زیات شوی د شمیرو تر مخه تیر کال د پاکستان برآمدات 1.5 ارب او 40 کروڑ ډالر تر رسیدلی خو د دې وړاندې کال د پاکستان مجموعي برآمدات 15 ارب او 14 کروڑ ډالر وو د اقتصاد ماهر او د عبدالولي خان په هنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور احمد وای د تجارتی خساری بنیادی وجہ د پاکستانی روپے د قدر کمی دی خو دوی بیا وای د روپے د قدر د کمی له عمله برآمدات هم زیاتیږي او د درآمدات زیاتوالی ک یو اړخ ته د یو هیواد اقتصادي پرمختیا خای خو بل اړخ ته حکومت ته د دینه مالیه هم ترلاسه کیږي ډاکټر ظهور الحق وای باید چې پاکستان د برآمداتو پسانګه کې د مقابله رجحان پیدا کړي
اوس فار ایگزامپل چې هغه ته بجلی د مغران کم او ملاوی کې نو ورته نو زه څنګه خپل چې کوم زما ایکسپورټس دي اب زه کمپټیټیو دا کوم زما مقابله چا سره ده انډیا سره ده بنگلاديش سره ده البته کې چې کوم کاست اف ډوینګ بزنس ته زما نه ډیر زیات خدي زه دا غو مقابله نشم کولای څو پوه چې ما ځان کمپټیټیو کړی نه
اقتصادی پوهان وایي د درآمدي بل د زیاتوالي له عمله د پاکستان په غیر ملکی زرمو مبادله ذخیره فشار هم زیاتیږي او بیا د هغه منفي اثرات د روپې په قیمت باندې پریوزي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ودا ورزوی او بل مهم رپورت پلور په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلی دی تیر یو لس میاشتو کې امریکا ته د پاکستانی مصنوعاتو برآمداتو کې اضافه شوه ده. سفیر امریکا ته برآمداتو د اضافه خبره په داسې حال کړی ده چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لری کولو تور په امریکا لګولې ولی هم په دغه موده کې د پاکستان لخوا امریکا ته برآمدات زیات شوه دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي دي تیر یو لس میاشتو کې امریکا ته د پاکستانی مصنوعاتو برآمدات سیوا شوي دي. پاکستانی سفیر امریکا ته د برآمداتو سیوا کېدو خبره داسې حل کړې ده. په خوانی وزیر اعظم عمران خان د دوی حکومت لری کولو تور په امریکا سوواری لګولې دي خو همدغه موده کې پاکستان مصنوعات برآمدات امریکا ته سیوا شوي دي. رپورټونو تر مخه امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي دي امریکا ته د پاکستان کال په کال برآمداتو کې 23% اضافه شوې ده او امریکا ته پاکستانی برآمداتو حجم تیر کال 15 ارب ډالر نه سیوا شوې وو او کال 2021 نه کال 2022 د مئی میاشت پورې دا حجم 6.6 ارب ډالر ته رسیدلی دی. امریکا کې پاکستان سفیر وایي امریکا پاکستان لپاره یو مهم تجارتي ملګری هیواد دی. امریکا ته د پاکستان مصنوعاتو برآمدات کې اضافه خبره داسې حل شوې ده چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لری کولو تور په امریکا سوواری لګولې دي کوم چې امریکا هم په تکرار رد کړی دی او برآمداتو کې اضافه هم وخت شوې وه کله چې عمران خان په امریکا دا تورونه لګول. امریکا ته پاکستانی مصنوعاتو برآمدات اهمیت په حق خبريال طاهر امین وایي امریکا او اروپایي هیوادونه تجارت په لړ پاکستان ته پر ډېر مهم دي. پاکستان هڅه خو چین خپل ملګری هیواد ګرځوي خو تجارتي لړ امریکا ورته زیاتې ګټې رسولې دي. طاهر امین وایي
او لکه غیر شرایط او غیر دغه چې کوم دی ټرمز کنډیشن هغه هغه شنه دی هغه سخت دی ګوره په هغه کې یو شرط دا هم دی چې کوم جوز دلته کې د چاینا کوم دلته انویسټمنت کې په سی پیک پروجیکټس دی هغه خپل دلته کې کنټراکټر دا ولا کې کروڑ پروجیکټ دی کسې نه او هغه خپل انجینرز را ولی هغه ول خپل لیبر را ولی چې کله د یو اس دلته پروجیکټ لګي په هغه کې پاکستانی انجینرز لګي کنټراکټرز لګي لیبرز لګي نو لګره پاکستان لپاره ډیر سودمن دی. پاکستان لانګ ټرم ٹریک پارٹنر ہم دے اور انویسٹمنٹ پارٹنر ہم دے یو ایس سی کم زمین پر انویسٹمنٹ رکھے یا چی کم دے ایون لون رکھے نا آخر پر لانگ ٹرم بالی داغی میچیوریٹی پیر چی کم دے اگر ڈیری اور داغی شرائی چی کم دے اگر نرلی نا پر دے لیا سرم دے یو ایس دے پاکستان دے پر ڈیر زیاد اہمیت دے داغی نا علاوہ دا پاکستان دا پر دے ٹیم کے ریٹھو دنا پاکستان کی اوبرومنگ سیکٹر چھے گم دے اگا دے ٹیم کے آئی ٹی سیکٹر دے سن چھے دے 2.3 بلین ڈالر نظم اوورال آئی ٹی ایکسپورٹس اوڑے درے پر دیکھال کے اور دے زیاد تر چھے گم سٹارٹ اپس دی یا سمر رگا چھے دے راگی زیاد تر فوکس پر یو ایس باندر یو ایس اوڑے کٹ مارکٹ دے.
پاکستان امریکا ته زیاتره د کپڑے او د کپڑے نه جوړ مصنوعات او برآمدات کوي خو نږدې ورځو وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان به امریکا ته انفارمیشن ټیکنالوژي یا آی ټی مصنوعات او برآمدات زیاتولو هڅه به هم کوي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
سپ امریکا دی بادا د بلوچستان د صوبې د ټولو یونیورسټو اتحادیه ویلي حکومت ته په صوبا کې د ټولو یونیورسټو سره په سمدستي توګه د مرستو اعلان وکړي. د اتحادیه مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو او په ځانګړي توګه په کالجونو باندې لګول شوی تور قانون 2019 چې د جمهوریت حقوقو او اساسي اصول په مستقیمه توګه سرغړونه ده ختم کړی شي. دوی ګواښ کړی که غوښتنه یو نه منل شي نو د 14 جولای نه به احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د هایر ایجوکیشن د ټولو پونتونونو د اتحادیه مشر پروفیسر کلیم الله بړی سیوی چې د اطلسم عیني ترمیم وروسته د صوبې د ټولو د یونیورسيټانو د مالی بودیجې ارتیاوی بشپړکول د صوبایي حکومت ذمہواری ده. دغه په خبره چې دا وخت د بلوچستان ټولې تعلیمي ادارې پونتونونه له مالی مشکلات سره مخامخ دي. دغه په خبره چې صوبایي حکومت په تیرو دوو کلو کې یوازې 2.5 ارب روپۍ د دې لپاره ځانګړي کړي دي او د صوبایي حکومت په مالی بودیجې کې په دې کې هیڅ ډول اضافه نه ده کړې. کلیم الله بړی سیوی چې د پونتونونو لپاره 12 ارب روپۍ ته اړتیا ده. دوی بل سبازخه په ټول بلوچستان کې تور او رزلمانځي
موج کوم احتجاجي تحریک شروع کړی دی. داغه د 2022 د اکټ په خلاف چې هغه اکټ کې د یونیورسيټانو پولیس سازي دارو کې استادان او منتخب نمائندګي د افسر د ملازمینو کې ختم کړی دی. چې کم بجټ و دوی په پیش کې صوبایي اسمبلی کې هغه د یونیورسيټانو لپاره یو ورپی هم نه زیاته کړي په صحیح معلوم باندې په آزادانه جمهوریت طریقې باندې فیصله وسی په ټول یونیورسيټانو کې به ان شاء الله تور ورځ ده. بیا موږ
په بلوچستان کې لس پونتونونه دي. په دې کې بلوچستان پونتون، آی ټی پونتون، سردار وومن بادر خان پونتون، لا یونیورسيټي، خوزدار انجینرینګ، لورلای او د گوادر پونتون شامل دي. صوبایي حکومت د دې قانون منځوري هم ورکړې ده چې اوس به د پونتونونو واک د گورنر پر ځای له وزیر اعلی سره وي. پروفیسر کلیم الله بړی پر مخزیات کړل چې د مرکزی حکومت په مالی بودیجې کې هم یوازې 15 ارب روپۍ شودل سوي دي.
15 ارب روپۍ ډېر ناکافي دي. دومره زیات د یونیورسيټانو ته د انویسټمنت ضرورت دی. کدا بجټ زیات نه کی نو نتیجه بدای چې یونیورسيټانو باندې سټوډنټ ټو فیس زیاتې نو ا سټوډنټ دی غریب خلک وو چې کم مشفسان د سمستر غ 15000 روپیه وسره خدا هم سټوډنټ نس جمع کوله. لیکن دا 15 ارب نه کافی دی. ک یونیورسيټانو د دنیا د یونیورسيټانو سره مقابله کول غواړي په کار بدای چې بجټ کې کم از کم د ریکرینګ بجټ او دغه سره د ډیولاپمنٹ بجټ چې کم دی 40 پلس بلین
د هایر ایجوکیشن د استادانو اتحادیوي چې په ټول هیواد کې دا وخت 1.5 پونتونونه دي. تیر کال هم په خیبر پښتونخوا، سند او په پنجاب کې د پونتونونو د استادانو له خوا ځخه احتجاجونه سوي وو. د دوی غوښتنه ده چې د تحریک انصاف حکومت په تیرو درو کلو کې هم د هایر ایجوکیشن لپاره پیسې ډېرې کمې شوي چې له کبله د پونتونونو د پرمختیا پروژې او د پلټونو کار له سخت مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. حمید سمسور، یو ای ڈی وا، کوټه.
د ڈی وا ریڈیو همکار سردار علی ټکر صاحب نن د یوې شاعرۍ او لیکوالې ژوند او فن تکتنه کړې ده. راځي چې واورو سردار علی ټکر صاحب په دغه رپورت کې د کوم شاعری او لیکوالی د ژوند او فن په اړه باندې څوای.
خو ګورې دونکو نن به د سره د وی خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د فهمیدا بانو جبین. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د مرمنو برخه کې د فهمیدا بانو جبین په حوالہ داسې لیکي وی چې فهمیدا بانو جبین د خاغلی اکبر خان کرا د نوشیرا کلان په مالا د گیخیل کې تقریبا په کال 1900 او یایم ایسوی کې پیدا شوې ده. سو وخت چې ډاکټر شاه جهان دا کتاب لیکه نو په هغه وخت کې د اتم جماعت کې سبق وې. نو اوس تاسو اندازه لګول شئ چې اوس په دغه پوها کم ځای ته رسیدلې وي. فهمیدا بانو جبین د نوخار د یوې ترقی پسند او قام پرست کورنۍ سره تعلق لري. دوی د جون لارې د خپل مشرور په سرپرستۍ کې لیدلې دي. د ملک د سوکاله د پاره جدوجهد کولې د زړه ارمان دی او هم دغه جذبه په کلام کې هم سرګند ده. تاسو په خپل اندازه لګوي چې دا ماشومه په دغه وخت کې صرف د اتم جماعت ماشومه وه او تاسو چې اوس د دې د کلام وره نو تاسو باندې اندازه وشي چې د دې په ذهن کې د خپل وطن په حواله باندې د خپل خلکو په حواله باندې څه جذباتو نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. زه په دې سیمه باندې داسې رنگ بدلون غواړم چې خپل قام پکې خوشحال داسې ژوندون غواړم چې د ذات پات او د فرقو دغه جګړې ختم شي د امن سرا دلته زه پیغلا په زنګون غواړم او زه په خپل کور کې د بلچا غلامی څنګه وکړم ز پختنیم راج زکا د پختون غواړم او چې په هر خوا باندې رڼا اوشي راج د مینې دلته د هر چا جون کې داسې رنگ سکون غواړم او چې مې نام پکې ښکارا لکه دنور شي خلکا زه د تاریخ د هغه باب سره تړون غواړم. خو ګورې دنکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.